یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناتو او روسیې استازي نن په بروکسل کې پر افغانستان خبرې کوي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې ساعت خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې ناتو غواړي د روسیې سره د غوراپورونو په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسیې تیل رسېږي. په کابل کې د هالند سفیر ژمنه کړې چې هیواد یې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې $12 میلیونه مرسته کوي. او ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو آمانو له ایراني چارواکو سره وګوري. د خبرونو تفصیل ناتو غواړي د روسیې سره د هغو راپورونو په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسیې تیل رسېږي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس د ناتو د یو چارواکي له خولې کړې ده. د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي د ناتو استازي به د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو لپاره د روسیې له استازي الکساندر ګروشکو سره وګوري او افغانستان د دې لیدنې د اجنډا په سر کې دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي، د ناتو د چارواکي وویل چې په دې اړه باوري شواهد نه دي لیدلي، خو زیاته کړه هغه راپورونه لیدلي چې وایي روسیا هغه کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته یې پر طالبانو پلوري. پاول ویلي د روسیا او ناتو د استازو ترمنځ به د پنجشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان په اړه خبرې شاملې وي، ځکه د نوموړي په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د روسیې او ناتو دواړو په ګټه ده. روسیه منلې چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو له دې وسلوالې ډلې سره یې د مرستو اداوې تل رد کړي دي. د لوکر امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو چچنیایانو په ګډون لس تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د لوکر امنیتي قمندان مالپاسوال عصمت الله علیزي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان په چار خلاصوالۍ کې وژل سوي دي.
د سپریاک کې د افغان ځواکونو څخه تیر شپه د چار په خلاصوالۍ کې عملیات وسول، په هغه عملیاتو کې لس تنه له منځه تللي دي چې په لس تنو کې اته تنه چچنیایان وو او پینځتانه د ځان سره ولیدی.
د شغلی علیزی په خبره عملیات لاله سورو زوریسی له محمد اغي ولسوالی پایل او وس په پل عالم کې جریان لري. نو مولای زیاتوی د محمد اغي ولسوالی په عملیاتو کې د چاراسیب لپاره د طالبانو نو مول سوی ولسوال نور رحمان حسینی وژل سوی دی، او هم د پوزي یونیفورم په ګډون یو شمیر وسلی مهمات د امنیتی ځواکونو لاسته ورغلی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د هالند سفیر ژمنه کړې چې هیواد یې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې $12 میلیونه مرسته کوي. جوفري وان لوین په کابل کې په هغه غونډه کې چې د افغان ټولنو د ملاتړ له لارې د اقتصادي ثبات پروګرام نوم ورکړل سوی و، وویل چې له افغانستان سره د هالند ژمنه نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په پراختیايي څانګو کې هم دوام کوي. د هالند پروژې د اغا خان بنسټ لخوا اجرا کیږي. د دغه بنسټ اجرایي مشر سید جلال شاه وویل چې د هالند له لوري تمویلیدونکي پروژې به چې په تخار، بدخشان، کندوز او بامیان ولایتونو کې عملي کیږي 1500 ښځو ته د پرمختګ امکانات برابر کړي. دا وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو آمانو له ایراني چارواکو سره وګوري. دا لیدنه د اکتوبر پر 9 نیټه پلان شوې ده. تمه کېږي په دې لیدنه کې به یوکیو آمانو له ایراني چارواکو سره د دې هېواد د اټومي تاسیساتو په اړه، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارنې پر څرنګوالي او د 2015 کال پر اټومي تړون د نظارت پر مسلو خبرې وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یوکیو آمانو به د ولسمشر مرستیال علي اکبر صالحي سره چې د ایران اټومي فعالیتونه څاري وګوري. یوکیو آمانو ایران ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د ایران پر اټومي تاسیساتو د زیاتې څارنې غوښتنه کوي، خو یوکیو آمانو تل ټینګار کړی چې د ایران اټومي فعالیت تر جدي نړیوال څار لاندې دی. د اوکرين په مرکز کیف کې په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور تن نور ټپیان دي. د اوکرين د پارلماني غړی او د سیاسي چارو یو اوکرايني تحلیلګر د پیښې په ټپیانو کې شامل دي. چاودنه پرون وخت د کیف په سلومنسکي سیمه کې د یو محلي ټلویزیون له ودانۍ بهر شوې ده. د اوکرين د کورنیو چارو وزارت ویلي چاودنه په هغه موټر سایکل کې د چاودیدونکو موادو له کبله شوې چې د اکسپرسو ټي وي شپږ په نوم د یو ټلویزیون له ودانۍ بهر درول شوی و. اوکرايني چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي، تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او په ترکیه کې یوې محکمې د بشري حقونو اته تنه فعالان په مشروط حکم سره خوشي کړل چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول. په استنبول کې دغې محکمې پرون ناوخته د دغو اتو کسانو د خوشي کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر مسؤول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته. دوی د هغو یولسو فعالینو له ډلې ول چې په ټولنه کې د بې نظمۍ د خورولو او د یو وسلوال تروریستي سازمان د غړیتوب او مرستې په تور د 15 کلونو بند سره مخامخ ول. دوه نور تورن کسان له وړاندې په مشروط ډول خوشي شوي دي. په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د څانګې مشر تانر کلیک لا تر اوسه په ازمیر ښار کې ساتل کیږي، چیرې چې دی په یو بله جلا قضیه کې تورن دی. ټولو تورنو کسانو د دوی پر وړاندې لګول شوي تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورینن پنځشنبه د 1416 د لړم یا عقرب 15 مده د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری خپرونی په دوام کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. د ناتو او روسیې استازي نن په بروکسل کې پر افغانستان ژغیږي. ولی افغانان د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د افغان دیوال جوړېدو سره مخالفت کوي.
دا کورنۍ سره د دې کړي او یو قومي سره نیم کړي دی او اخو دی خو یو هغه دی یو ولست دی.
د جلال آباد شاریان پر سړک سړکونو کې لخندونو شکایت کوي.
په هر چوکې په هر ځای کې دوه ځان لپاره موانی ودرولې دي.
په دې خاطر چې دوی زمونږ ساتنه وکړي دوی خپل ځانونه راته ساتي.
په کندز کې بیا یو شمیر رضاکارو د ښار پاکولو ته لستونی پورته کړي. په خوست کې د پولیسو او خلکو پر همکاري خبري وشوه.
خلک وسایط غلاو جنۍ په خوده ځاتواله پاړه اندېښنه څرګندوي.
په ځینو وختونو کې د پولیسو شکایتونه موجود وي.
د دې یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ یو کلی زرشغونه لړۍ هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ناتو روسیې شورا نن پنځشنبه د سفیرانو په سویه په بروکسل کې غونډه کوي. دا خبره د ناتو د پوځي کمیټې رئیس چک جنرال پیټر پاول پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته وکړه. تیر اونۍ سی آی ای روسیه په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن کړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم پرون وویل چې اوس د پاکستان ترڅنګ روسیه، ترکیه او چین د طالبانو ملاتړ کوي. د ناتو او روسیې د استازو د غونډې نور جزئیات نوریاس نوری چې هم د اوس په سټوډیو کې را سره دی وړاندې کوي.
بلې مننه څروان صاحب. د ناتو او روسیې ګډه شورا نن د افغانستان او اوکراین په اړه خبرې کوي. دا پر روان کال کې د دوی ترمنځ دریمه غونډه ده. په دې غونډه کې به چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مقر کې ترسره کیږي، د ناتو سفیران او په ناتو کې د روسیې استازی الکساندر ګروشکو ګډون کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د لویدیځ او موسکو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د اوکراین په چارو کې د روسیې د مداخلې او په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ملحق کولو په خاطر ډیر سړې شوې دي. له دې سره په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه هم یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نن ورځې په غونډه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې ځکه دی چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه روانه ده او په دې کې د ناتو او روسیې دواړو ګټې نغښتې دي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیرونی ویلي و چې دی به د ناتو روسي شورا ته د افغانستان د اوسنیو حالاتو او هم په دې اړه چې هغه پر کوم لوري روان دي د روسیې د ارزونې په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي له 2014 کال راهیسې چې د دې هیواد د ناتو ځواکونو ډېره برخه وتلې د یاغي وسلوالو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیه له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیتر پاول وویل د تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي، خو له دې سره سره هغه وویل چې په دې اړه چې روسیه یو شمېر کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته پر طالبانو پلوري راپورونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن د 13 فبروري په میاشت کې د امریکا د کانګرس د سنا یوې کمیټې ته ویلي وو چې روسیې په پټه او ښکاره د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په دې کار سره غواړي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د متحدو ایالتونو هڅې کمزورې کړي. په اروپا کې د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال کورټیس سکاپاروتی هم په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو ته ورته خبرې کړې وه او ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د زیاتېدونکي ملاتړ په اړه شواهد لیدلي چې احتمالا روسیه له دغې ډلې سره د وسایلو مرسته هم کوي، خو په دې اړه چې آیا له دې خبرې د ده هدف پوځي مرستې دي که نور وسایل هغه څه ونه ویل. روسیې بیا له طالبانو سره د پوځي مرستو ادعاوې تل رد کړې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د حکومت رسمي دریځ به څرګند کړي. د سرحدونو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پریکړه به افغان ولسونه کوي. یوسف خان زدران دې غونډې ته ورغلی و او اوس د کابل د سټوډیو راسره جزئیات شریکوي. زدران ته مهرباني.
بله بلې څاروان سپتا سو اوردونکو ته سلام. شیبه مخکې چې دا خبري غونډه پایته ورسیدله، د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرسیال محمد یعقوب احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په داسې یو ستراتیژي کار کوي چې د ډیورنډ د کرښې په اړه به د افغان حکومت دریز او دا چې په دغه ازغنو سیمونو په اړه چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غزول پیل کړی دی رسمي دریز څرګند کړي. وی ویل چې په دې برخه کې تر ډیره ولسونو باندې اتکا کیږي او د دواړو خواو ولسونه په دې اړه باندې پریکړه کوي چې د ازغن سیم او د پاکستان د غوښتو په اړه چې د ډیورنډ د کرښې د رسمي کېدو لپاره د ډیرو کلونو وخت رئیسی کوي څه ډول دریز غوړه کړی. هغه ویل چې د ښکته پښتونخوا څخه هم په دې برخه کې ولسونه او ډلې د افغان حکومت سره مشورې کوي او وخت نه وخت راځي. هغه په دې اړه خبري غونډه ته وویل
د کوم دولتونو چراغ دي د اس دولت دا کرخه پر رسمیت نه پیژندل دا سه بشاعات بعضی کی پټه خبرې سوی بعضی معاملې سوی دي دا خبرې شاعات دي د دولت امدا ته او چې د دې په اړه کې به ولسول تصمیم نشي.
هغه ویل چې ولسونه به یوازې د یوې عنعنوي دودیزې جرګې له لارې په افغانستان کې سره راټولېږي او دا هغه وخت شونې ده چې افغانستان د بشپړ امنیت څخه برخورداروي او په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شوی وي. ښاغلی احمدزی پام دی اړه ویل چې د پښتونخوا ډیر خلک له دې وړاندې چې کومه نظر پښتنه شوې ده ځانونه افغانان بولي او نه غواړي چې دواړه ورسونه په دوه برخو باندې ووشي. هغه په همدې برخه کې د قبایلو په سیمه کې د پاکستان حکومت هغو هڅو ته اشاره وکړه چې ګویا قبایل د پښتونخوا یوه برخه وي. ویل چې په دې اړه هم دوی د ولسونو د دریز هرکلی کوي او ولسونو او پولیسي د پاکستان په پارلمان او سنا مجلس کې د دغو خلکو استازو غږ پورته کړی چې دوی باید آزاد اوسیږي. په دې برخه کې افغان حکومت دا دریز داسې وخت پلوي چې له دې وړاندې پاکستان هڅه کړي او د ازغن مونو د غزیدو لړۍ پیل کړي ده. د دې سره په خوست کې زینو ځوانانو بیا د دغو ازغنو سیمونو د پریکدو هڅه کړي ده. افغان حکومت او پټوله کې د سرحدونو قبایلو چارو وزارت ټینګار کوي چې ولسونه به راپاڅیږي او په دې برخه کې به دریز خپلوي. بلې څاروان صاحب
ډیر مننه. کوروطن زدران صاحب په همدې اړه د حقوقي چارو له یو کارپو شغله رنجبر سره مرکه هم لرو چې د دې خبرونه په دوام کې ورسته دراوړو.
Thank you. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو له خبرونه ورسته، یعنی د ماښام له 2 بجو ورسته، په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. اوس هم د اقتصادي خبرونو نوبت دی چې مرزی احمدزی اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې راتلونکي اونۍ د هند لخوا 113 ټنه مرسته شوي غنم د چابهار بندر له لارې د هیواد ته رالېږدول کیږي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر د افغانستان او هندوستان د سوداګریزو توکو لپاره د کراچۍ ښه بدیل دی.
چابهار لاره فعالېږي. چابهار لاره کنن پکې دا بومکی مواد راځي، سوداګري تجارتي مواد هم راځي، نور هم راځي. چابهار دلاری نه یو ظرفیت ایجادی کی دا موږ استقبالو امیدواری چې هندوستان نور هم چابهار په جوړولو کې او د دې بندر پر رغولو کې اقدامات.
ښاغلی الکوزی وایي چې د چابهار بندر لاره ترانزیت افغان سوداګرو ته آسانتیا وی رامنځته کوي. اوس مهال افغانستان له هند سره په کال کې د 600 میلیونو ډالرو پر ارزښت سوداګریز بیلانس لري. په کابل کې د ترکش کارګو مسولین وایي چې د روان میلادي کال تر پایه به له افغانستان څخه څه باندې 200 ټنه جلغوزي د هوا له لارې بهر ته انتقال کړي. د دغې کارګو رئیس نسیم جمال مرادیان ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر ورځ د هوا له لارې 10 ټنه جلغوزي بیلابیلو هیوادونو ته لیږدوي. ښاغلی مرادیان وایي چې هر کیلو جلغوزي له افغانستانه د څه باندې 3 ډالر په ارزښت اروپایي هیوادونو ته لیږدول کیږي. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتو څخه دي چې له دې وړاندې په غیر قانونی ډول د پاکستان لارې چین ته صادرېدي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 25 پوله، ویرو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 12 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان په ارتباط راپورونه او مرکې لرو، خو اوس یو سیمهیزه او نړیواله موضوع. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان چې پرون په ترکیه کې محاکمه کېدل نن خوشی شول. د بشري حقوقو د دغو فعالانو لپاره د چهارشنبه په ورځ په استانبول او برلین کې مظاهره وشوه، خو ترکیه آژانسونو خبر ورکړ چې دا کسان د یوې وسلوالي تروریستي ډلې غړي دي. موضوع احمد شبر سره لیده چې اوس په سټوډیو کې را سره دی. شبر صاحب، که اول زموږ اوریدونکو ته دا ووایئ چې دا خوشی شوي فعالان څو تنه وو؟
مننه سروند صاحب. په ترکیه کې د بشري حقونو 8 فعالان په مشروط ډول خوشی شوي دي او په استانبول کې پرون محکمې امر وکړ چې دغه 8 تنه چې په دوی کې د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سیمهییز مشر، یو جرمنی او یو سویډنی هم شامل دي، په مشروط ډول خوشی شول. دوی د هغو 11 فعالانو لړل دي چې تر 15 کلونو پورې سندان سره مخامخ.
ویل کیږي چې درې تنه لا هم بندیان دي او څه تورونه پی لګیدلی دي.
او پر دې کسانو دا تورو چې په ټولنه کې ګډوډي پیدا کوي او د یوې وسلوالي تروریستي ډلې غړیتوب لري. د دې ډلې دوه تنه نور مخکې خوشی شوي وو، خو په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي رئیس تانیر کلیچ له هم د ازمیر په ولایت کې په بند کې دی. پر هغه نور تورونه لګول شوي چې تر اوسه لاوازی نه دي. البته سروند صاحب، دغه فعالان په کلکه دا تورونه ردوي.
د بخښنې نړیوالې مؤسسې په ترکیه کې د خپل مشر د بندې کېدو په اړه څه ویلي دي؟
په لندن کې میشت د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې یوازې د دوی مشر نه، دا نور ټول فعالان پرته له څه ګناه نیول شوي.
د دې فعالانو د نیولو پر سر په ترکیه کې د بشري حقونو د ځینو ډلو له لوري اعتراضونه وشول. اوس څنګه د محکمې پریکړه به ستایل شوې وي چې فعالان یې خوشي کړي دي؟
که څه هم د استانبول د محکمې پریکړه په یو ډول سټایل شوې، خو په ورته وخت کې په ترکیه کې چې د 2018 کال د جولای له میاشتې راوروسته اضطراري حالت و، د بیان ازادي ته اندېښنې نورې هم له دې پریکړې سره زیاتې شوې دي. په ترکیه کې د 2018 کال د جولای د میاشتې له کودتا وروسته تر 5000 ډېر کسان زندانې شوي دي، او 1.5 لک کسان یا له خپلو دندو لرې شوي دي او یا یې هم وظیفې تعلیق شوي.
ډېره مننه احمد شبرو چې په ترکیه کې د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو د خوشی کېدو په باب معلومات درکړل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
سات 12 بجو شل دقیقې شوې. مخکې مو وویل چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې د افغان حکومت رسمي دریز به څرګند کړي. د حقوقي چارو افغان کارپوهان په دې برخه کې د ولسونو رول اخیستمن بولي، وایي په کار ده چې دوی په ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د غزولو یا موانعو د ایجادولو په وړاندې خپل ژغ پورته کړي. اجمل تورمن په دې اړه د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. ښاغلی رنجبر په پیل کې ویلي دي چې دا مسله ځکه ډېره جدي ده چې کورنۍ سره بیلې کړې دي.
دا ستونزه ډېره جدي ده، د دې لپاره چې هغه عمدترین علت دا دی چې دا کورنۍ سره بیلې کړې او یو قوم سره نیم کړی دی، او اخو او دیخو یو هغه د یو ولس دی. څنګه د حل لار پیدا کی؟ هغه فقط او فقط په دې عقیده یم چې دا د زور او د لاندې د غزولو لاره نه کیږي. د خپل دغه منطقي ولوسونه به تسلیم ونیسي چې دې ترقم یو موقف لري. آیا دې غواړي چې پاکستان سره ژوند وکړي او په یو ملک کې یو سرحداتو کې د دې سره ووسی، او یاد ده چې دې غواړي چې افغانستان سره به تملک شي؟ او
یو څه دا فکر کوي چې افغان حکومت ته پکار ده چې دغه سی حالت کې چې مثلا الته اغزن سیم په کرخوان غزول کیږي یا موانی ایجادیږي، د پاکستان حکومت سره خبري وکړي په دې اړه باندې اې فکر کوي چې داسې اقدام ضرورت شته؟
زه فکر نه کوم چې دلته موږ د فاکت کې کوو چې کېدل سم تاثیر ولري، ولې پاکستان هلته خو په همدغه سرحداتو کې خپل اعمال د نفوذ کوي او هلته مسلط دی، دوی په واک کې دی دغه مناطق. نو موږ نشو کولی چې ووایو چې تاسو په دغه مناطقو کې عقیدار سیمونه مزغلوئ یا هلته پوستې مو جوړوئ. دوی وایي دا د موږ منطقه دی، د موږ خاوره دی، منګه وایو چې دا تاسو نه ده، مګر دوی وایي چې د منګه خاوره ده، موږ هر څه چې غواړو په دې کې کوو.
بلې رنجبر صاحب وبخي و پښتنه غدا چې آیا اخواته ولسونه چې موږ هم وایو چې دا کسان مثلا افغانان دي او تر کومه افغان دولت وایي چې تر کوم سیمه پرې مثلا چې دا ټکټر پوله پرې تر دې سره پرې د افغانستان په خوانی سیمه دي، دا هغه ولسونه ولې تر اوسه پرې فکر کوي چې داسې کومه احتجاج و نه کړو، کومه تور پټي و نه تړلا او مظاهری و نکری په دې برخه کې چې دوی هم وغواړي چې مثلا د دغه کرخه باید موجوده و نه وسی؟
نو منظور من دا مولان دې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دوی خپل باید دغه مسأله برمنده کې اعتراض وکړي او وغواړي چې خپل سرنوشت تعیین کړي، او کدی ته دغه سرنوشت تعیین شوی دی دې منلو وړ وي. نو موږ هر څومره چې دا موضوع تحریک او اعتراض وکړو هغه ګټه نه لري، حتی غیر دیموکراتیک یو هغه دی، یو برخورد دی د دغه قضیه سره.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
و اوس هم په شارونو کې د خندونو ستونزه د ستونزه د افغانستان په اکثرو سیمو په تېره بیا کابل کې زیات احساسي شي. خو د جلال آباد شاریان وایي یو شمېر زورواکو او ځینو حکومتي ادارو په فرعي سړکونو او لارو کې خندونه جوړ کړي چې له امله یې خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او په ښار کې ګڼه ګوڼه تر اندازې زیاته کړې ده. په دې اړه له جلال آباد د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د جلال آباد خاریان وایي د زورواکو ځینو حکومتي ادارو له لورې د فرعي سړکونو او لارو باندې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وایي د دې پر ځای چې دغه حکومتي ادارې او چارواکي له خلکو ساتنه وکړي، د تګ راتګ په عمومي لارو او فرعي سړکونو کې شخصي موانع جوړې کړي چې له یوې خوا خلکو ته د تګ راتګ لارې اوږدې کړي او بل خوا د جلال آباد ښار په واټونو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته کړي. په دې تړاو د جلال آباد ښار دوه تنو اوسېدونکو سید فیاض او جانزیب ازادي راډیو ته وویل
کومنګ وګورو په هر چاو کې په هر ځای کې دو د ځان لپاره موانع ودرولي دي، چوکوري باندې بند کړي دي او خپل په ماړیګانو کې ناشې دي او دبل چاغه مسله شه د غریب لس
په دې لارو په دې کوڅو کې موانع او دا کړي دي. په دې خاطر چې دوی زمونږ ساتنه وکړي، دوی خپل ځانونه د تساتي په شه ځان لګا د وسپنو کلاګانې تو کړي دي. دا ټول مشکلات زما په خیال باندې هم دوی جوړ کړي دي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې مثال لارې خلاص شي تر څو کوم مریض بل کوم حادثه پیښ شي په اسانۍ ډول روغتون ته انتقال شي.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال د خلکو ستونزې پر ځای ګڼي او دولتي ادارې غوښتنه کوي چې د دغو لارو فرعي سړکونو په خلاصېدو کې جدي اقدامات وکړي.
یو خو دغه خپله زهام د ننګرهار په ښار باندې جوړ شوی دی، یو هغه موانع او د لارې بندولو دي چې هغه زموږ ځینې مشران یا اصطلاح زورواکي یا هغه څوک چې دغه لارې بندې او لیکون ته ستونزې جوړوي. په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسؤلینو نه تقاضا ده چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندې دي دا باید خلاصې کړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوی ځینو کسانو ته د امنیت د خوندیتوب په خاطر د نیمه لارو د بندېدو اجازه ورکړي. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي کچیر زوراکو په خپل سر سړکونه او یا هم لارې بندې کړي وي، د هغوی پر وړاندې به جدي اقدامات کیږي.
مشرانو په داسې شکل لاله تړلي وي چې هم ولسونه تګ راتګ کولای شي او هم دوی اقلن ډاډمن دي. په ځینو سیمو کې په خپل سر ډول حرکات شوي دي. دغه ډول حرکتونو د مخنیوي په موخه موږ وړاندې هم اقدامات کړي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هم داسې اقدامات وکړو تر څو هغه سیمو کې چې هلته تهدید وي هم د تهدید مخنیوی وشي او هم د خلکو پر مخ لارې پرانیستل شي.
د ښاریانو په خبره کچېري د دولتي ادارو او زورواکو لخوا تړل شوی لارې خلاص شي، له یوې خوا به د ښار په مرکزي واټونو د خلکو موټرو ګڼه ګوڼه کم شي او دا رنګه د ښاریانو په ذهن کې به د نامنې ویره هم ورک شي.
د شارونو یو بل ستونزه د ککړتیا مسأله ده. په کندوز ولایت کې یو شمېر رضاکارو ځوانانو د شار او چاپیریال د پاکوالي په هدف کمپاین پیل کړی دی. دا رضاکار ځوانان غواړي چې شار له ککړتیا پاک کړي، په ټولنه کې د چاپیریال ساتنې کلتور خپور کړي او د خلکو پام د خپل چاپیریال ساتنې ته راواړوي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
یو شمېر رضاکارو ځوانانو د ښار د پاکوالي په هدف یو کمپاین پیل کړی څو د خلکو پاملرنه ښاري ژوند ته راوګرځوي. نجیب الله جویا چې د دغه کمپاین مشري کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نن موږ له ښار څخه د کثافاتو راټولولو کمپاین پیل کړی او په دې برخه کې ښاروالۍ هم له موږ سره مرسته کوي. موږ غواړو چې خپل ښار او چاپیریال له ککړتیا څخه پاک وساتو، همدارنګه په ټولنه کې د چاپیریال ساتنې فرهنګ پیاده کړو. په همدې حال کې یو بل رضاکار ځوان نقیب الله چې د ښار او د چاپیریال د پاکولو لپاره خپل لستونې رانغاړلې دي هغه په دې اړه وایي ښاروالۍ په یوازېتوب نشي کولی چې ښار له ککړتیا څخه پاک وساتي او دا د ښار د هر اوسېدونکي مسؤلیت دی چې خپل سیمه او چاپیریال پاک او سوتره وساتي، ځکه د ښار پاکوالی د خلکو د کلتور ښکارندوی نه کوي. په کندوز ښار کې د ترافیکو ګڼې ګوڼې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه د دغه ولایت د ښار سړکونه تنګ او د موټرونو شمېر پکې زیات دی. خو د چارواکو په خبره په دغه ښار کې تر 6000 زیات موټر او کابو 3000 ارادي ریکشا فعالیت کوي چې له کبله د ښار نظم خراب کړی دی. د دې ولایت د ښار یو تن اوسېدونکي غفران ارمان زادی راډیو ته وویل
وروره دغه رشکانه مونږ بیخي بګیل راغلی اس دونه زیات سوی دی وروره جاده بیخي باندې کړي دي نور د موټر مخ کې راتاوي کې بیخي تنه خلاص بازاب است او واړو واړو سرکونه دی وروره ار باندر کې چوغوره د 500 نه د زر رشکان نه زیات دی او د سړیانو نه رشکاګان زیات دی.
په ورته ورته وخت کې د کندز د ترافیکو د تنظیم مدیر بشیر خان ته اوس د ښار د بې نظمۍ په اړه بیا وایي. د ښار فرعي کوڅې د لاسي ګاډو په ذریعه بندې شوي دي، خو ښاروالۍ ورته پاملرنه نه کوي. بل دا چې د کندز ښار پارکینګ نه لري. همدارنګه په ښار کې د ریکشا او بې اسنادو موټرو شمیر هم زیات شوی او دغه ښار د دغه اندازې موټرو ظرفیت نه لري. بل خوا د ښاروالۍ چارواکي د دغو رضاکارو ځوانانو کار ستایي او زیاتوي چې خلک باید د ښار په پاکوالي کې له ښاروالۍ سره مرسته وکړي، ځکه ښاروالۍ په یوازیتوب نشي کولی ښار پاک وساتي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په جرمني کې څېړونکو د یو مرغه د 40 میلیون کاله پخوا فوسیل موندلې دي. د ساینس خبرونې له راپور سره سم دا فوسیل د ملا چرګک یا کوکوک پخ دي. د دې مرغه اندازه د یوې مرغۍ همره ده. د فرانکفورت د سکنبرګ د تحقیقاتي انستیتوت څېړونکو د مرغه د 40 میلیون کاله پخوانی فوسیل یا ډبره شوی سکلیټ د جرمني په مرکزي برخه کې موندلی دی. دغه مرغه اوږده مشوکه لري چې البته اوس نشته او د اروپا د مرکزي برخو په ځنګلونو کې اوسېده. څېړونکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا یو کوچنی مرغه و. اوږده مشوکه یې لرله، اندازه یې د یوې مرغۍ همره وه او د اوسني ملا چرګک د نسل و. پر دې فوسیل 40 کاله څېړنې شوي دي او بیا ورڅخه دا نتیجه اخیستل شوې ده.
سات 12 بجې او 13 دقیقې شوې. وسم فریبا ظاهر د سات لاند خبرونه دراوروي.
ناتو غواړي د روسیې سره د هغو راپورونو په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسیې تیل رسیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو چچنیانو په ګډون 10 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لوګر امنیت قمندان ملپاسوال اسمت الله علیزي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان په 4 خلاص ولایت کې وژل شوي دي. په کابل کې د هالند سفیر ژمنه کړې چې هیواد یې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې 12 میلیون ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو له ایراني چارواکو سره وګوري. دا لیدنه د اکتوبر پر 9 نیټه پلان شوی ده. د اوکراین په مرکز کیف کې په یوې چاودنې کې یو تن وژل شوی او څلور تن نور ټپیان دي. د اوکراین د پارلمان یو غړی او د سیاسي چارو یو اوکراینی تحلیلګر د پیښې په ټپیانو کې شامل دي. او په ترکیه کې محکمې د بشري حقوقو 8 تنه فعالان په مشروط حکم سره خوشی کړل چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول. په استانبول کې د محکمې پر نو وخت د دغو 8 کسانو د خوشی کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ایز دفتر مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر بجو پورې دوام کوي. اوس هم یو کلی زر ژغونو د لړۍ و بل کړی واوري.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د زمان زړه لکینې نه پاک شوی وو او دای منلې و چې طیبه د دوی با استعداد همکار ده. اوس به واورو چې سنم ګل خپل زوی موسی ګل ته کومه د خیر خبره کوي.
زه خوان کوي زما خوږې ادې سنم ګولې د صبر چې دا لاسونه خو دې مچو کوم.
موسا ګله زویه، بیا څه خبره ده چې لاسونه مې مچو کوي؟
لاسونه دې خواږه دي ادې، ځکه ښکلوم ته وایې. ښه، لاسونه دې ځکه خواږه دي چې دا ستا د لاس ډوډۍ داسې را لګېږي لکه د ګل محمد د دکان کیک ته وایې. ښه
دارو دي سه زویه. او رښتیا ښه سه چې را یاد سو. د کلی د سواد زده کړې کورس ته تللی وم، هلته خو ډېرې ښځې او انجینې سه.
پک 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 اتمن د زما لپاره کومه جلۍ خوږه شوې ده.
وایي تر تا مې جار کې زویه وایي د وږي په غوږو کې د ډوډۍ ترپاری وي. ما یوه بله خبره کوله، هلته مې ګلپلی ولیده، ویلې چې موسا ګل خدای دا ته نصیحت وکړه که نه.
ورته ومې ویل ته وایې را سره یې ونه منله، ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې.
تا څه ورته وویل؟
ورته ومې ویل چې زه در سره جوت یم، خبرې در سره نه کوم، نور خلک هم ورته پوهوم ته وایې ښه چې خبرې ورسره ونه کړي.
ښه زویا، تا خپل اخلاص وکړه چې خدای دا دې نه مني، ملامت په خپله دی. زه وایم له ګلپری سره به زه کلینیک ته لاړه سم، ځکه چې خدای دا دې نه بیایي، که څنګه زویا؟
سنم ګلې مورې، زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي، ته وایې ښه خدای داد به یې بده وګڼي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين. مولاي صاحب يا بلد وامك يا اولادي في وطنك امن وسول راولي.
آمين.
خير شيء ملك نوابا، اللهم آمين. الله تعالى جل على شانه دي دو وطن بشي لك خوين دي اولونا پخپلو کی سر خواگو کی.
آمین.
علامو دي دي نفاق او کرکو پزای اتفاق مینا خورولی او نورولی رب نصیب.
آمین.
عزیزانو و عزیزانو تاسو لک صبرو کی پخپلو زایونو کی نی.
یار مولای صاحب دی وطن او دو وطن خلقو تا چی دعاگانی که دی زلمی داسی لگی گی لکم ملحم.
خان صاحب نعیم خانہ زلدی حمدا سے کھلا اوسا اللہ تعالی په دعاګانو ډیر خوشحالي. تاسو په هیګي چې وطن د سشي په مثال
نه مولای صاحب تم په یو په هوا
وطن دی ویلو ونه مثال لري. موږ او تاسو د دې ونه د پانو ګلونو او میوه په شان یو.
حمدا سره مولای صاحب
شکلونه جوړوي، پانی تازه، گلونه خولی او میوه خوگوی.
وای مولای صاحب عجب خبره دی وکړه، یعنی مقصد چې په وطن کې جنگ او بیتفاقی وی بیا به دا ونه هم چینجن او رنځوره وی.
دا ساده خبرې په بنا به نن هم یو مصلحت سره وکړو، ځکه چې په مصلحت کې هم ثواب وی او هم د ټولنې اصلاح. خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو، کنه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله خیر کی خدای، تا څه اورم؟ کوم مرض مولوی صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوړې ازاروي، بې حجابه خبرې ورته کوي.
مولوی صاحب زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو عزیزانو تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
و خلکو شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه دې خپلو زامنو ته نصیحت وکړي، که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی وه ولسوالۍ ته به سپارل کېږي،
او که مکتبی وه له مکتبه به مې ایستل کېږي.
یاره زه خو وایم مولوی صاحب دې ولسوالۍ ملسوالۍ پسې مه ګرځه، خپله ورته جزا ورکوم.
خیر ده خیر ده. نعیم خانه تاسو لږ صبر او حوصله وکړئ، دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
موسا ګله وم لیده چې د ټیکټر په باډۍ کې د بوجه یو خواته پټ شي. صبر چې زه خو هم له تانه د اوسپنې غوایه جوړ کړم. زما ټیکټره بدمشه، زما د اوسپنې غوایه یا خبرې که نه
څه شي ته وایې.
خدای چې له ما سره ټول خلک جوړ دي، زه د بدمشه خبرې را سره نه کوي.
نو بیا دې څه ګلان کرلی دي ته وایې؟ ښه
زه نه وایم ښه، د بدمشه د موسا ګل خو دې خبرې به را سره نه کوي.
وای تا خو پوښ
ګلان مې نه دي کرلي، د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغیم کرې ته وایې؟ ښه زړه د بدمشه د ظلم ازغي، د بې انصافۍ ازغي.
رقم خبرې کوې؟
ته د خپل ماشوم له مور سره هم ظلم کوې ته وایې؟ ښه
زه د بدمشه اما مې له کور ودانې سره ته ظلم کړی دی.
هغه امیندواره ده خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته ښوي، او که په کور کې شیدې غوړي کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې دارو واکسین دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته. ته وایې؟ ښه
نه نه دا خبرې مه راته کوه، کنه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم. زه د بدمشه
زړه مې بد شو. ته وایې؟ ښه ته چې داسې ظالم یې نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه در سره کوم.
مه را سره کوه، همدا اوس د خولې ته کلپ واچوه، زه د بدمشه خبرې دې را باندې بدې لګېږي. د وسپنې غوایا یا
بس بس دم په خوله برغولی کېږده. ته وایې؟ ښه کنه هغه په تلمیزون کې چې راځي هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په کوره کې واخلم.
پخانده زه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري، په دې تیږو او پرخو کې د ښکر او غاښونه درته ماتوم. صبر اوس مرې زه خوښ شم.
در تراوړم یار زندر سره خونه دې جوګی.
نازی لورې جوګی غریب ته ولې خیرې کوي چې خونه یې ورانوې؟
وی ترور بیبي تم د تندورخانې شاته راته پټوې؟
درته پټه نه وم، زه راتلم چې ستا سندره مې واورېدا.
ترورې لوښه دې مره در واخیستل؟
وی نازی لورې یو څه خو به زه هم روزي راته حلاله وم. تا ډوډۍ پخه کړه، دیګ دې وکو، لوښې به زه درته ومینځم.
نه نه ترورې لوښم زه مینځم.
نه لورې ته د دیګ غم وخوره، اصل نه چې کتغ درنه وسوځي.
دیګم تیار وبوله، نغري راکوزوم.
چه ده سدنو بیا لوخی هم ده ده خلاص و بوله زویه. پا بسم الله بکتخ بکی واچوی.
نه تروره اوز بکتخ بکی ناچام، لک با دیگم دمه وکی و تراغلق با گل محمدم راشی.
وی داد سوائی لوره گل محمد لانه ده راغله؟
او تروره ولی ده سوار خطا شوی؟
وی نازه لوره ورخطا تنگا نشم لوره، نو گوری تیارو مخام ده. وای شدی سو ایم استیم پوکوی، یو زوی ظالمان را تاونو واجه.
ستا خبر سمدا، خودی را اندیخنه مکوا، خدای مکن ناروغ بشی.
اندیخنه می زکا ده چون اور کلا بدل مر با دوبی دو رات. لوری دمائن درونه نریوی، اغه متل دې نه دی اورېدلی چې وایي د مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه. خیر چې خبرې مې په سر شوې.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه یوسف زدران یم او تر یوې بجې روان دغه بحث ته مو هرکلی کوم. د ډرامې اړوند دا اونۍ په دې غږیږو چې کول سونه د ملا امامانو حقوق پوهانو په هغو خبرو عمل وکړي چې په پایله کې د نجونو د آزار او اذیت مخنیوی کیږي، د ښوونې بهیر په پرمختګ کې به څه بدلون راشي. د همدې موضوع په اړه په 0 شپږ 0 0 1 0 1 شمېرې ستاسو غږیز پیغامونه موږ ته رارسیږي، او که غواړئ مخامخ راسره اړیکې ونیسئ نو 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 5 5 شمېرې ستاسو په خدمت کې دي. ستاسو د نظرونو تر څنګ دلته له حقوقي فعال احسان الله زیرک او د کلیلې او ملک امن شاه امینی سره هم په همدې موضوع غږیږو. دواړه خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشه. او که خلک لاس په کار شي، ښاغلی زیرک صاحب، او ښوونځیو ته د نجونو د تګ په وخت کې د آزار او ځورولو مخنیوی وکړي، ستاسو په اند څه اغېزې به وي؟
د لوی او واکمن څښتن تعالی په پاک او سپېڅلي نوم لومړی کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته هیله ده چې تر دې دمه به ورځ په خیر تېره شوې او د روغتیا کلی به پته نه. د افغانستان د قوانینو له مخې، خصوصا د افغانستان د اساسي قانون له مخې، زده کړو ته لاسرسی دا د هر افغان حق دی چې باید دولت دغه حق د دوی لپاره تامین کړي. دا د دولت مکلفیت او اساسي دنده ده.
د کی یوازې هغه خونې بهیر دین خونځه جوړول کنه، دا تګ راتګ د موضوع هم شامل ده.
ټول شرایط راځم پم دغه خبرو باندې بحث کوم. دا چې زده کړې د هر تابع یا د یو هیواد د هر وګړي حق دی، دولت باید دغه حقوق ته د لاسرسي زمينه مساعده کړي. په دغه لار کې شته پرته خندونه باید لمنځه یوسي. مثلا تاسو آزارت زورامن اوازیت ته اشاره وکړه چې په لاره کې نجونې او یا هغه ښځینه
طبقه بلګم
زورول کېږي په ټولنه کې چې کله د ښوونځیو ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په لاره دندې ته رواني، یوازې دا نه چې مثلا ښوونځیو ته دوی رواني یا پوهنتون ته رواني دوی زورول کېږي، په ټولو لارو کوڅو کې دوی ته آزار او اذیت
دوی زورول کی. دلته دوی حق پایمالیږي،
دوی حق تر پخولاند کیږي. دولت په دغه برخه کې مکلف دی چې دوی دغه حقوق ته، ټول حقوق ته، بیا خصوصا همدغه حق چې تاسو د زده کړې حق دونه وکوله، دغه ته باید د لاسرسي شرایط باید دوی مساعد کړي چې وکولی شي خپل حق ترلاسه کړي. دا د دولت مکلفیت او اساسي دنده ده.
او په دې برخه کې چې موږ د پوهنې وزارت د خزینه د برخو د زده کړې د برخې مسؤوله دلته خبرونه کې میلمنه وه، اوریدونکو شاهدان دي خبرې اوریدلې، وایي ډېر نجونه د همدې آزار وضعیت له مخې زده کړې پرېږدي، هغوی نور ښوونځیو ته نشي تللی. که بالعکس دلته خلک لاس په کار شي چې ملک صاحب هم شاید دوی دا ډول کارونه وکړي چې د آزار وضعیت مخنیوی وکړي، څه تغییر ممکن راتلونکی دی؟
پټوله کې د خلکو مرسته له دولت سره د قوانینو په تطبیق کې ډېر لوی اغیز لري. دولت کولی شي خپل حاکمیت پراخ کړي. په هغه سیمو کې چې حاکمیت نه لري یا کمزوری دی، تر یو نسبي بریده پورې د حاکمیت د دولت، تر څو چې دولت حاکمیت ونه لري په یوه سیمه کې، حاکم نه پلیسی ځواک ونه لري، دا نشي کولی شي خپل قوانین تطبیق کړي. خپل قوانین دولت د پلیسی ځواک له لوري تطبیقی.
بل ادر نوردون کو په 0 شپږ 0 0 1 0 1 غږیز شمیره ستاسو پیغامونه په دې اړه موږ ته را رسیږي چې امکد زده کړو د بهیر په برخه کې د آزار وضعیت مخنیوي وشي، د ښوونې په برخه کې څه پرمختګ راتلونکی دی. ستاسو غوره پیغامونه که موږ ته را رسیږي په خبرونه کې هم شریکو او تاسو د جایزې وړ هم ګرځئ. شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ 0 0 1 0 1 0. ملک صاحب، تاسو په دې برخه کې په اوقیل از درسته په دې برخه باندې ټینګار کیږي چې لکه د زده کړو لپاره یو سالم چاپیریال موجود وي، خونځي موجود وي، او د تګ راتګ دا برخه مسؤونه وي، تاسو څه کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو کارکونکي او له اوریدونکو ټولو ته سلامونه نه کیږي.
سلام ډیر مننه.
اما بعد دا بالکل درسته ده احسان الله صاحب چې کوم خبره وکړه، باید چې د کلی مشران ملکان دا حق لري، دا مسولیت لري په کلی او بندو کې
یو پولیسي ځواک په حیث باندې، چې
پولیسي ځواک په حیث باندې، ځکه چې دا پوره مسولیت لري چې د غرنګ مخنیوي دوی په خپل واخلي.
او درسته ده په دې برخه ټینګار کیږي. تاسو عملاً په ساحه کې د داسې شاهدانی
ساحه کې موږ داسې لیدلې دي او لیدلې هم دي، لیدلې هم دي چې نشي کولای یواځینې چې د خپل سکول ته په خطرې کې باندې ځان ورسوي او بیرته کور ته راشي، خامخا یو څه نه څه مشکل ورته پیدا کیږي.
څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې د مشرانو رول په دې برخه کې؟
مشران خو باید چې د خپل یو دس یو کمیټه جوړه کړي، یو دس پلان ونیسي د سکول مدیرانو سره، د سره معلمانو سره، د لارو کوڅې کې په خپل کلي معاشره کې داسې یو ټینګه وکړي، یو پرېکړه وکړي چې دا رنګه مخنیوی باید مونږ ونیسو، او که بیا د دې مخنیوي نه سرغړونه چا وکړه یا وکړي نو باید دوی اړوند ادارې ته خبر ورکړي او په دې باندې دوی جدي اقدام وکړي.
دا باید برخه ده. خو تاسو مالکان عملاً چې په کلیو بانډو دي ځینو کې ژوند کوي، تر ډېره په نور موضوعاتو فرضاً کا د جانغوزیو مسلې وي، د ځمکه د سر موضوعات وي، په دو باندې غونډې کوي کې نه او وخت نا وخت فرضاً امتیازات هم اخلي. خو دلته تعلیم یو اساسي برخه ده چې هغه د هر چا بشري حق دی، په دې باندې تاسو کار نه کوئ ولې؟
رښتیا خبره هم همداسې ده، ځکه چې مستقبل دی مونږ نه په جنغوزی او نه دا رقم هغه کې رامنځته کېدای شي، او د مونږ مستقبل چې دی د سکول او د مکتب د درسونو مستقبل زمونږ دغه دی. دا کې مونږ پاتې هم راغلی یو، هر څومره ملکان مشران چې دي په دې باندې غور نه دی کړی او دا دوی جدي نه ده اخیستي، نو باید چې دوی دغه واخلي او دوی دپاره یو داسې عرض کومه چې په دې باندې دوی کینی یو پریکړه وکړي او تعهد وکړي دا رنګه مخنیوی ونیسي.
بالکل، ډیره مننه. اوریدونکو ته سر ورخکاره کوو چې دوی له بیلابیلو سیمو را سره اړیکې نیسي. لومړنی اوریدونکو را سره په کرښه کې شته، خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي. بلې
تعلیم په مورد کې خبره کوله.
مهرباني، ځان دې راته معرفي کړه، لږ وروسته د پیغام خبرو.
محمد شاورنګ مدلغ زنگ وحالا دا خود خود تعلیم پا مورد که خبر دا 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 تردی وقت دا مکتبون فعال تل دا چنوکیو دا خلق پرشوت بلد که بوری ورک آغای ورک امدقا شهان باغی که وست دا خود مکتبون آغسوی دی امدقا باندی آغسوی دی
بشری حق باندھے وکو ساس په نظر کا غوړی ورکی کتابچی ورکی یلته پیسې معاش ورکی باید جنہ مکتب ته لاړ شي کنه په خپل خوخه او لیوالتیا دوی درس وای
اول بنیاد یار رقم کې خو دل شد امریکا راغله امریکا هم
افغانستان
کے تقریبا 99% خلق ټول مسلمان دے مسلمان ازیت تا اگر نہ نہ کہ یو نہ یو سالے ہزار کے دا ہزاریت کو بیخی نہ شدا افغانستان ټول مسلمان دی.
اما دا ملن کیگی، اما دا ملن منگوینو چی دا کیگی، یعنی تاسو بایم شاهد ہوئی کنن نزو راول کیگی علتا پلغمان کی
او نا نا نزو راول کیگی
پاندی هیل باندی چی پوشو مغاز تاسو مطلب پوشو
پاندی هیل باندی چی
ازار وزیت لمنزت للیوی مننا محمد شاورو لغمان نیو بلا اردون کی خبروانه کی شامل او خبروان تب خیر رغلی ستوری مشه. بلی ساسو اڈی کرا سر وصل دلو تفن خبری وکڑی. بلې
بلې مله
استودیو سره وصل استودیو سره وصل آزادی رادیو ته د یو کلی زرغون ډرامې اړوند موضوع د هزار وضعیت په موضوع غږیږو. په تیره ښوونځیو ته د نجونو د تګ په وخت کې مهرباني مننه. مجازات مسئول مقام خبر ورکل سی او د کلی خلک د دې مسؤلیت لري چې د روح حفاظت وکړي، د تعلیم او تربیه د ټول انسانانو لپاره لازمي او ضروري ده. نه د کښو د اسلامي عنعناتو او اسلامي طریقه سره
دا بالکل ضروری ده مجبور
ډیر مننه تاسو نظر او پیغام نه بیرته اوردونکو تاسو ته راځو خو که زموږ شمیرې بوختې وي مصروف وي تر هغې کولی شئ په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې غږیز پیغامونه هم راته پرېږدي. زیرت صاحب توخی د مجازاتو موضوع یاده کړه، دلته کوم داسې مرجع شته چې که څوک د داسې ازار وضعیت سره مخ کیږي هغه د یو ځای ته مراجعه وکړي؟
بله دقیقاً، دلته څو مراجع شتون لري. لومړی دا چې زده کړې او یا د هغوی څخه منع کول دغه د دوی له اساسي حق څخه محرومېدل دي. دوی کولی شي څرنوالۍ ته عدلي او قضایي مراجعو ته دوی مراجعه وکړي او د خپل حقوق د ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دوهم دا چې که چیرې دوی نور بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي، د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون شته چې د افغانستان اساسي قانون 45 مادې له مخې تشکیل شوی دی او دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونې مورد تر څېړنې لاندې نیسي.
خو دلته دغو بنسټونو چې تاسو یادونه کړه، درسته دا کار به وي، ناامني دغه موضوعات به وي، حکومت به پړه په یو بل اچوي، ولې تر اوسه داسې عمده کارونه نه دي شوي؟ ځکه چې د پوهنې وزارت د ارقامو له مخې په زرګونو نجونو ډېر همدې موضوعات د تعلیم مخه ډب کوي، ولې کار نه کیږي؟
رازم ستاسو اندر خبرې ته هم رازم، زه مې خپل خبره بشپړه کړم. هغه دا چې د ښځو په وړاندې د خشونت منوالي قانون هم په 1400 میلادي کال کې نافذ شوی دی. دوی د ښځو یا د نجونو آزار او ځورونه دغه جرم ګڼلی دی او هر هغه پدیده چې جرم وي هغوی ته د لاسرسي واک د عدلي او قضایي مراجعو واک او صلاحیت دی. عدلي او قضایي مراجع چې دي هغه ورته لاسرسی کوي. ولستون زدلته عموما دا ده چې دولت په ډېرو سیمو کې حاکمیت نه لري او که حاکمیت هم لري تر ډېره بریده کمزوری دی. مثلا د موضوع سیاسي خواته لاړه نه شي، په دغو څو ورځو کې به تاسو شاید یاستئ چې د افغانستان تقریبا له 40 تر 40 سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو په لاس
کې ده.
چیرې چې د دولت حاکمیت نه وي، دولت نه شي کولی خپل قوانین تطبیق کړي.
خو دلته که د زده کړو بهیر یو بشري موضوع ده او د هر چا اساسي حق دی او دا په دې کې د افغانستان راتلونکی دغه شخص راتلونکی حیاتي ګڼل کیږي، دلته که خپل ټولنه رول نه لوبوي نو دلته ټولنه ملامت نه ده؟
دقیقا، ټولنه اوس په دغه وخت کې ما مخکې هم اشاره وکوله چې د قوانینو تطبیق کوي له دولت سره ولس دی او ملت دی چې دوی ورسره مرسته کوي.
مننه.
دولت هم همدغه ملت یوه کوچنۍ برخه ده چې له دوی تشکیل شوی.
ملک صاحب څه کولی شي په دې برخه کې تاسو؟
مونږ باید داسې وکړو چې د دې برخه کې د خپل مسؤلینو سره
د حکومت وراخو او د حکومت وراخو تاسې خپل ټولنه کلی دا څه کولی شي؟
مونږ باید داسې وکړو بدون د حکومت نه چې داسې یو پرېکړه یو تعهد وکړو د دغه د سکول د مکتب د تعلیم په برخه کې چې دا یو دایمي ګټه ده، دا مونږ باندې فرض حق ده چې په هر ځای کې وي که په هر ولایت کې وي باید دا فکر وکړو چې تعلیم ته نور هم زیات زور ورکړو او په دې برخه کې باید جدي
تاسو په دې برخه کې کوم سیاسي فشار نامنی او دین سره ټکول شي مر سره مخ شوی؟
چونکی خامخه ځکه ځن داس ولایتونه شته چې په غو ولایتو کې په تعلیم باندې ډیر داس مشکل مېسته فائدہ شوی دی او کیږي مېسته. او بل یو خبره زده کوم یوسف زدران صاحب چې زیپوهنه وزارت لوخه یو زده عرض کوم چې په اکثر پښتنو ولایتو کې پکتیکا پکتیا خوست دا سیمو کې حکومت دی په دې وخت په دې ولایتو کې تعلیم لږ کم دی.
ډیر مننه اوردونکو ته ورزو بیرته اساسو پیغام بیا خبرېږي ان شاء الله. گلزار سره د قندهار نه پاړي کې کړي خبرونه ته بخیر راغله.
سلام علیکم اهل صاحب تاسو ست خوشون کرام تاسو د صدر رادیو ټول خبرمن اوردن کي ځنګل سلام.
ډیر مننه ډیر مننه خیر اوسه مننه
تاسو مشنه نه نوال خار الغفار پردیس د ابو ولایت د چفان صلیج شید نوی د بستان د کلی سدن کي اوس مال تاسو له خندار ول سره خالي کړو.
خیر اوسه مننه له معرفت نه اړیکو نو پیغام دخلو
مننه شایسته فضل پوری موضوع ده لکه څنګه چې تاسو ولا لوریدونکو ته خمنه مننه شایسته نظر لومړی د ځان په اړه درته وایم چې ډېر مسله درد کوي لرې پرتو سیمه ته څنه سفل نورنه نشته د سواد په اړه ځکه خو موږ خپله زه څلرویشت کلن ځوان یم زما سیند شمال ټول ځوانان دي سواد دي د چپان ولسوالي غټه ولسوالي ده ډېر زیات نفوس یې دی خوندې خو پرېږده زما سیند ځوانان ټول د سواد پاته دي.
هلته د حکومت لاسرسی نشته؟ د حکومت لاسرسی نشته؟
مننه د حکومت لاسرسی ستنه نه لیکه بل ځکه چې کله چې حکومت اول کلو کې شوندي پرانیست سوی هغه د ایسای او د ایسای له خوا ویجاړې سولې نو بیا تر هغه تر اوسه پورې
تعلیم سخت دی تبن دنجون خو خورا سخت وي هزار وضعیت نه اوره خو حتی سهولت نه وي ډېره مننه ستاسو پیغامونږ خپرونې وخت کم دی پردیس مننه بله اردون کې یو اخلو خپرونه کې به وروستي اردون کې خپرونې ته بخیر راغلی لنډ پیغام مهرباني بله ستاسو اړیکه راسره وصل ده لطفا خبرې وکړي وعلیکم السلام مننه بله مهرباني پیغام د لنډ کرا ته وایي چې خپرونه وخت میږي دا اردن کې خبرې نه کوي خو که د ګڼو اردونکو پیغامونه نظرونه تبصرې او پوښتنې په دې اړه باندې پاتې کیږي چې نجونو آزار او اذیت مخنیوی څنګه کیدلی شي په تېرم ښوونځیو ته د تګ په وخت کې او که دا مخنیوی کیږي په ټولنه کې څه تغیرات راستلی شي نو لطفا ستاسو پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېره راته پرېږدئ. نو ستاسو په نظر زیرک صاحب څه تغیرات راتللی شي که چېرې موږ لاس په کار شو ټولنه لاس په کار شي ملکان رول ادا کړي ملا امامان رول ادا کړي څه ممکن دي؟
ما مخکې د ښځو پر وړاندې د خشونت منوالې قانون ته اشاره وکوله. په دغه قانون کې یو مرجع هغه د لوړ زده کړو وزارتونه د معرف وزارتونه او دغه ټول وزارتونه او یو هم د هغو مراجعونه د حج اوقافو وزارت کې شامل و چې د حج اوقافو وزارت د ملا امامانو مشرانو او د نورو د جمعې ورځې د خطبو له لارې دوی کولی شي د دغه هزار اذیت
ټول دا رول ادا کړي څه ډول ټولنه به ولرو؟
موږ به یوه سالمه اسلامي افغاني او په ټولو ارزښتونو باندې سنبال ټولنه ولرو.
ډېره زیاته مننه درنو اردوونکو له تاسو نه د قدرمنو میلمنو دلته له حقوقي فعال احسان الله زیرک او د کلي یو ملک امن شاه امینی څخه چې خبرونه کې راسره وي درنو اردوونکو له تاسو نه مننه میلمنو اردوونکو له تاسو نه مننه خبرونه پای ته رسیږي خو راتلونکي پنجشنبې په یو بله جالبه موضوع در سره خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. د خدای پامان.